آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی زانه زرانه یوسف سی او شکر الله رحم زوی د دې وخت د خبرونې سره تاسو ته هر کله وایو دا وخت په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې د دې وخت د مهمو خبرونو سره کې واوري
طالبانو د غزنی ولایت د زینو سیمو کې د کابل او قندار ترمنځ لوی لار بند کړی ده په سوریه کې درس د روسیې په سفارت یا خیانو د راکټ دوه توغندي ورکړي او د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منظور کړل.
روسیه وایي چې په سوریه کې د سلرش ساتونو په وخت کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو شپږتیا هوایی بریدونه کړي دي. له بلې خوا امریکا هم وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف حمله کړې دي. په دې حق له رپورت د نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرونو روستاوري
السلام علیکم درنوندونکو ته هم بشپړ خبرونه د غزنی ولایت په اړوند د اسفندی نوغي او شهباز په سیمه کې له هم د کابل قندر لوی لار تړل شوی او سلګونه مسافر د لارې پوګدو کې د جګړې له کبله بند پاتې دي. دا په 13 کلو کې لمړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفین د کابل قندار لوی لار چې لمړی درجه شهره بدل کیږي د ترافیکو پر مخ تړي. د غلار د پرون سهار شپږ بجو راهیسي وسلوال طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی ده. په دې لار هر ورځ تر 300 زیات کسان د کابل او نورو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ لري.
د متحده ایالاتو پوځ وایي د افغان ځواکونو سره د افغانستان په جنوبي سیمو کې یو لړ هوایی او ځمکني عملیات کړي چې د القاعده شبکې یو شمېر وسوال پکې وجل شوې دي. د امریکا د پوست په اعلامې کې چې نن خبره شوې ویل شوې د میاشتو استخباراتي معلوماتو ټولولو او پلان جوړولو وروسته دا عملیات د اکتوبر میاشتې په 10 چې د میزان د 15 سره برابر وه د قندهار په خورابک ولسوالۍ کې پیل کړي او د تیرې یکشنبې پرس پایتا ورسېدل. اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې د 200 زیاتو افغان او امریکایي ځوانانو ګډون کړو.
په قندار کې ځانمرګي برید کوونکي پر پولیسو ځانوژونکي حمله کړي چې د پولیسو په وینا یو تن پولیس پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. پیښه د قندار د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال رامنځته شوې او د سهار په شاوخوا 10 بجو شوې ده. د قندار د پولیس ویان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکی د پاخه عمر سړی و. هغه مهال یې برید وکړ چې پولیس د تلاشۍ پر مهال ورباندې شکمن شول.
په سوریه کې د روسیې په سفارت یاغیانو د راکټ دوه توغندي په داسې حال کې وار کړي چې په زرګونو سوریایان دغه سفارت مخې ته راټول شوي او د مسکو نه یې مننه کوله چې په سوریه کې مداخله کړې ده. د راکټونو په دې برید کې سو جوبل شوي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دا برید غندلی او هغه یې ټیررستي عمل ګڼلی. لاروف وایي د برید هدف دا دی چې د ترهګرۍ په ضد د جګړې ملاتړ کوونکي وویروي او هغه دې ته پرې نګدي چې د سختریز ډلو په خلاف جګړه وکړي. د برید په وخت مظاهرچیانو د سوریې او روسیې جمهور رئیسانو عکسونه ورسره اخیستي او د دواړو هیوادونو د یووالي شعارونه ورکول.
د ایران پارلمان نن د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کدل منظور کړل. د پارلمان د پریکړه به وست نگهبان قانون اساسي ډلې ته د خبر لپاره ورشي چې 12 غړي لري. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
پایان رای گیری تصویب شد. خب
دا ډله خای د پارلمان د غړو نه وغواړي چې د موافقې په اړه د نور بحث هم وکړي. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهایي چې وروستۍ پریکړه به کوي ویلې دي چې د موافقې د منلو یا رد کولو د نهایي پریکړې مسؤلیت د پارلمان د 290 غړو کار دی. د جمهور رئیس روحاني یو ویان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی او هغه یو تاریخي پریکړه یاده کړې. د پارلمان رئیس علي لاریجاني د رای ګیري نتیجه اعلان کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی چې د ایران سره د اتمی موافقې په خبرو کې مهم نقش درلود په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا یو ښه خبر دی. په همدې حال کې د ایران د پارلمان یو سخت دریځ غړي مهدی کوچک زاده ویلی دی چې دا پریکړه یوازې د پارلمان د رئیس علي اللاریجانی ده او هغوی مخالفت کوي. د ایران د ارنا خبری آژانس یو راپور همدارنګه وایي چې د پارلمان یو بل سخت دریځ غړي علي اصغر زاري کله چې د پارلمان پریکړه واوریده په ژړا شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د غرب سره د موافقې په خبرو کې د ایران استازیتوب کوو د پارلمان د غونډې نه په نیمایي کې ووت ځکه چې وضعیت مخ په خرابېدو و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې سکل شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د میډیټرانی د بحیرې لارې اروپای هیوادونو ته لاړ شي په لارې مړه شوي دي. د دې ادارې یو ویان جوئل میل وایي چې سکل ټولټال 3003 مهاجر په دې خطرناک سفر کې وجل شوي دي خو هغوی یوازې د سلو کسانو نمونه او معلومات ثبت کړي دي. آی او ایم وایي په 2015 کال کې شاوخوا 15,390 خلک د میډیټرانی د بحیرې نه اروپا ته غوښتي دي چې یوازې 3,350 د ترکیې نه یونان ته غوښتي دي.
د پاکستان د زندان یو مامور خرم اجاز وایي چارواکو نن د څلورو ورونو په شمول چې د قتل الزام په ونه 9 تنه اعدام کړي دي. په پاکستان کې د اعدام په سزا بندیز خو کله چې پروسه کال د دسمبر په میاشت کې طالبانو د خیبر پښتونخوا په یو خنځی کې برید وکړ او 150 تنه ووژل. حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لري ک چارواکو وایي د اعدام په سزا د بندیز د لری کې دوره هیڅ تر اوسه په ټول هیواد کې لک تر لک 215 تنه اعدام شوی دي. سره له دې چې پاکستان ویلي دی د اعدام په سزا بندیز د سختري زو وسلوالو ډلو د تشدد د زیاتېدو په خاطر کړی خو د بشري حقوقو ډلې بیا وایي چې اکثره اعدام شوی هغه کسان دي چې جنايي جرمونه کړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان نن د لومړي ځل لپاره د لاس ویګاس په ښار کې مباحثه کوي. د دیموکرات ګوند 15 غړو تر اوسه د خپلې کاندیدې اعلان کړی چې د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې تر ټولو مخکښه کاندیده د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن ده. میرمن کلینټن سرویخت په سلو کې ملاتړ لري او د سنا د مجلس غړي برنی سندر بیا په دوه مقام کې دی او 15 په سلو کې ملاتړ لري.
سعودي عربستان او فرانسې د 100 میلیونو یورو په ارزښت 2 تړونونه نن لاسلیک کړل. دا تړونونه د دواړو هیوادونو د نوې ملګرتیا څرګندونه کوي. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس د تړونونو اعلان په خپل ټویټر کې کړی. والس وایي په دې ملاقات کې په ریاض کې د شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مارسیال شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلې دي. د فرانسې د بهرنیو چار وزیر لارند فابیوس او د دفاع وزیر ژن یوفوس لیدریان هم په دې سفر کې د هغه سره مل دي. د فرانسې یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط ویلي دي چې د پوځي هلیکوپټرو تړون به هم لاسلیک شي.
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې د حدیده په بندري خار کې په حوثي شیعه یاغانو کړي لک تر لګه 8 جګړه ماران پکې وجل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي د سیمه د تغوز په خار کې د یاغانو لپاره د اکمالاتو تر ټولو ستره لار ده.
د هالن هغه ډله چې په یوکران کې د مالیزیا دی ویلوته کې د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي د نتیجې ته رسیدلې چې د الوتکې د بوک په توغندۍ وشتل شوی چې په روسیه کې جوړیږي خو د توغندۍ جوړون کې بیا وایي چې د هغوی معلومات د هالن د تحقیقاتو سره توپیر لري. د تحقیقاتو نتیجه په الوتکې کې د وجل شوو مسافرو د کورنۍ د غړو سره نن په حق کې شریک شوه. یوکرين او غربي هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکې د روسي طرفدار یاغیانو او یا په خپل د روسي د ځواکونو لخوا په توغندۍ وشتل شوې ده. په الوتکې کې ټول 298 تنه وژل شوی ول چې 169 د هالند اوسیدونکو ول. د هالند د هوایي چلند د مسؤلیت د بورډ مشر تی بي جوسترا وایي د اوکرين په جګړه کې ټول ډلو هر پریکړه د پوځي اصول لمخه کوله او هیڅ هم ملکی هوایي چلند ته د ورپېکو خطرونو پروا نه کوله. او روسي خبردار چې په چین کې محکمه د دولتي تیلو د یو شرکت مشر د رشوت خوري او اداري فساد په تور مجرم ثابت ک او د 10 کالونو بند تیرولو سزا ورته ورکړی ده. د مرکزی محکمه قاضي د چین د پټرولیم او د ملي شرکت په پخوانی عمومي مرسیال وانګ یونګ چون د دې حکم د صدرولو نه یو ورځ وړاندې د همدې شرکت په خوانې مشر جنګ جیمن هم د اداري فساد او رشوتخوري په قضیه کې په شپاړس کاله بند تیرولو محکوم کړ. محکمه وایي چې ښاغلی وانګ یونګ د 2000 او 2013 کال په منځ کې تقریبا 1.9 میلیون ډالر په رشوت کې اخیستی و.